ازادي راډیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یوویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نه ویشت زره جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحدو ایالتونو د تروریستي بریدونو یوویشت کاله پوره سول. یوویشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالتونه د 2000 لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوب یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر شپږ نیمه بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه.
تاسو لا پیغامونو
ول السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام د غازی آباد ولسوالۍ کې، د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټران نشته، ټول شجنه ته نارینه و ډاکټران ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سیمې د رود څخه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع ده ځینې چې یو څار ځانې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوري دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرالونو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. اوروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نشته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې زابل میزانه ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای ستاک، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه را یو ځای کې او راجمع بې کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته همدا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کومې اوبه سي اوس کښته بهېږي همدا اوبه به هم را وګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دې خبرونه کې سپېڅلې ځاځۍ ګډون کوي. سپېڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه زه تاسو ته او له تاسو به تاریخ نه ټول یو ډول سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زدهکوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم، اولته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپېڅلې ځاځۍ، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي یې. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوریو د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو. موږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي، په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بستی خبرونه او ری زملالی بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه تول ویدل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارسې چنجونیمو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل تقریبا زه پنځه میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونو لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی هم ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا وضعي خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول، یعنې دا که کالونه کالونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانست خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشل ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست، د پن پات په نوم باندې د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي، او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لونو لپاره د شونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستي سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل. او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو، نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګې سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي، او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې خځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدیدې کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو ټویټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر په میلیونونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووځي د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته ورسېد چې واقعاً د هغه په اقتصاد کې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی، مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرې دوی په رسمیت ونه پېژنه، نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلکې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنې دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه ځینې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونه چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده او دوی به ډېرې خوښېږي وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم اورېدونکو. ازادي راډیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221 2401. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ننني ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. زادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د معلومو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځیتوب یا زه جلی یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریقې نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اور سنس کې وی اسم خبرلاړي وی اسم چې نه هم تام د سبا مخ کې تللی وی. یعنی یو یو کال د مونږ انجن یو څه پات کړې نه دی. افغانستان ولسته یا ملت د لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې اړه کې او طالبان د خپل سره ته پرېنګ دي تر څو د مونږ خزه په اړه کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړي توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
ښځې دوستم تاسو ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناستي، یعنې هغومره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې نارینه نه چې په فکر کوم ښځینه ډېر فعالیت کوي.
او خود ته دا په کار ده چې باید امي شخص په لږه وسات وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې کار کوو چې مونږه هغه خدمې وغه شل کاله مخکې خدمې چې مونږ ته شالاته ونی ولا په سرکونو مینځ کې به مونږ په لښتو وهلو مونږ سره خدمې او مونږ خپل غږ نړیوال سره او مونږ خپل غږ جهان سره او دا به خیر چې طالب حکومت د خزو د فاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو خزو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره اخته پمانی کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.